غوښتل چې د نورو لوی سیمو له تخ نیولو وروسته هلته پاتې نسی، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پاچاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو پشان په هند کې ورکسي. هغه پوهېدی چې د ده د پاچاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاتې دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر 3 د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغۍ له امله سا ورکړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاورو ته وسپارل سو چې پر مزار یې یوه لویه ګنبده جوړه شوې ده.
وخت شپې نه نیمېدی ورزو لانډو خبرونو ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا سناولا ویلي چې د طالبانو د حکومت چارواکو دوی ته ویلي چې د پاکستان او افغانستان له پولې به د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان وسله وال لري کوي او نورو سیمو ته به انتقالوي. رانا سناولا دغه ادعا د امریکا غږ د اردو څنګ وی اردو سره په یو مرکه کې کړې ده، خو طالبانو بیا رد کړی ده او ویلي دي چې د افغانستان له خاورې د بل هیڅ چا پر ضد د کارولو لپاره کومې ډلې یا چاته اجازه نه ورکوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان نن د یوې 15 کلنې دورې په مخه د ترکیې د جمهور رئیس په توګه باندې لوړه وکړه. له ښاغلي اردوان په پارلمان کې د لوړې تر مراسمو وروسته وویل چې هیله مند دی د ترکیې انتخابات د دغه هیواد د ملت او خلکو لپاره د هیلې یو نوی باب پرانیزي. په هند کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هغې سیمې څخه لیدنه وکړه چې د اورګاډو د ټکر خونړۍ پیښه پکې شوې ده. په دې پیښه کې چې د جمعې په شپه وشوه لږ تر لږه 300 کسان وژل شوي او شاوخوا 1000 کسان نور ټپیان دي. نریندرا مودی وویل د دې پیښې په اړه د پلټنو امر کړی او که څوک مجرم وپیژندل شي تر ټولو سخته سزا به ورکړل شي. لاند خبرونه مو واوریدل. په تفصیلی د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
میما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
اینالی سه دختره خود دیگه جان خلاص کردم دادمشانه. به خاطر مشکلات آشنی نانشنی چطور میکردم؟
د یوې کونډې مېرمنې غږ مو واورېده چې ویلې له بد اقتصادي حالت سره مخ ده. په افغانستان کې د اوږدو جګړو له وجې ډېری مېرمنې کونډې شوي او ماشومان د پلار له سیوري څخه بې برخې دي. دا مېرمنې وایي چې دوی له هیڅ لوري هم مالي ملاتړ نه لري. په دوی کې یو شمېر کونډې ښځې چې په دې وروستیو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې وایي د سبا او بېګا ډوډۍ ته حیرانی دي. په خبره د جمهوریت له سقوط مخکې خپله په بېلابېلو ځایونو کې کار کوه او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې، خو اوس چې ټولې لارې ورباندې بندې شوې دي دوی او یتیم ماشومان له بې شمېره ستونزو سره مخ دي. بصیره یوه له همداسې کونډو مېرمنو څخه ده. هغه وایي
سه دختره خود دادمشانه به خاطر مشکلات آشنی نانشنی چطور میکردم؟
درې وړې وړې لونې مې ورکړې، واده مې کړې، د ستونزو له وجې ډوډۍ نه اوبه نه څه مې کړې وې. خپلوانو کې مې واده کړې، اوس مې یوه کوچنۍ لور چې له پلار څخه یو کله نه پاتې وه راسره ده. زامن مې له مستري سره شاګردان کړي، سهار ځي ماښام راځي، د اونۍ 200 روپۍ هغو ته ورکوي.
هفتې 200 روپۍ به راځي وامېد.
د طالبانو له دوامځلي واکمنې څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې. مېرمنې هم په ډېری ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې مېرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي. له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې. د میدان وردګو اوسیدونکې ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کندو وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا یو زموږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی. چې درته ووایم، میړه یې په پخواني نظام کې و، په مغو نظام کې شهید شول. بیا یې د میړه یې پلارم یو ورور و، بیرته د دې خاوندم یو ورور دی، او هغه خو شهید شول. د هغو نه دې ته یو ځای او دوی لیران پاتې شوي دي. دا خپله ځوانه جانه ده، بیا دولت خو هغو ته معاش ورکوله، که نه تقاوتي لارله، نورې مرستې به یې هم ورسره کړلې. نو تر څو چې نظام سقوط شوی دی، دا بیچاره حتی ګدایي ته احتیاج شوی دی چې ګدایي وکړ. مخکې به په کابل کې کور واسي د دو ځانه کډه تللې د اطراف ته، ځکه چې دلته کومه کرایه او کوم ژوند چې د ښار دی هغه یې نشوی کړلی. نو دا مجبوره شوه بیچاره چې هلته تللې ده، اولادونه یې در بدر، ژوند ډېر سخت دی. یو خپله همسایه ده، هغه مې هم د سترګو لیدلی حال دی چې هغه بیچاره موسسو دپاره به یې بعضې کالي شوان به چې ګنډل، هغه په موسسو کې کار کړی. اوس تر کله چې دغه کارونه بند شوي دي، هغه بیچارهګان خپله یوه المره حلاله روزي نشي پیدا کولی. کوم کومکونه چې د خارج د طرف نه افغانستان کونډو یتیمانو ته رسي او بې وزله خلکو ته رسي، هغه ټول دی په خپلو مبینو کې تقسیموي. دغه زه د دو صحنې زه شاهده یم او شاهدي ورکوم چې کوم کارتونه چې د کومک دپاره رسي په هغو باندې غذایي مواد ورکوي، هغه ټول کارتونه هغه څوک خلي چې دی خپله پیژني چې هېڅ مستحق نه دي. تو په هغو کې په سلو فیصدو کې په هغو کې 40% مستحق ته ورکوي، 80% غیر مستحق ته ورکوي. په یوه کور کې درې کارته، مثلا لور او ورور او مور او دو خپلو ځانو ته یعنې درې کارته جوړ کړي دي چې هغه خلک هېڅ مستحق نه دي. هغه ټول څوک په خارج کې، څوک په داخل کې، خو د یوې لیارې نه خپله هغه هغه پیدا کوی شي، خپله هغه روزي پیدا کوی شي. هغه خلک چې مستحق دي، هغه در په در تاویږي، خیرات ټولوي، خواست کو دی بیوی چې موږ کومک موږ غوښتلو ته هېڅ کومک نشته دی، خو خلکو سره هېڅ شی نشته دي. زه په خپله دو صحنه شاهده یم چې هغه کارتونه چې کوم د خصوصا موسسې وي شي، اوس چې مواد په هغه باندې ورکوي، هغه هم د خپل اشخاصو ته کوم چې دی پیژني، هغه خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه بیرته خرڅوي. افغانستان اوسنی وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا د کونډو یتیمانو دپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې دپاره حتی خپل کاپي غذا نه لري. خصوصا د تېر نظام کونډو یتیمانو ټول په ډېر بد حالت کې دي.
په کاري چاپېریال کې له ګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کونډې مېرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپلو یتیمانو ته یو مړې ډوډۍ وګټي. په کابل کې یوه مېرمن چې نه غواړي خپل نوم راته واخلي وایي:
دلته د موږ د چمدي هغه مکتب د خصوصي مکتب د زما وریره پکې استاده ده. نو وایه کونډه راغلې وه، ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پاکاري راکړې، زه پاکاري وکړم، جمع جوړي وکړم، بیغم. مدیر ته ویل زه خو په ډېرې کمې پیسې به درکړم. یاره چې هر څومره کمې پیسې راکړې، 200 راکړې، 300 راکړې، 400 راکړې، زه له سبا ورځم تر بیګا پورې به دلته پاکاري وکړم، خو ته ماته مقصد پیسې راکړه. نو د چا زړه ورته ټوټه ټوټه کېده، ډېر حالات خراب و. نو یوه داسې نه د پزرها او د همداسې کونډې همداسې بې وسه وه. یوه بله ښځه ده چې هغه هم ده همداسې وایي: موږ شپې شپې بې ډوډۍ یو، ورځې د غرمې ډوډۍ نه لرو، چې وی خورو خوراک ته چای نه لرو، حتی په شپو په ورځو به زه وږی یم. د ما ماشومان وږدي دي، بیا وایي لاړ شو نیمه شپه د کورو دروازې وټکوو، که چا چای راکړه رحمې وکړه، وچه ډوډۍ راکړه، مقصد پیاز هر شی چې ورسره خورو، او که چاره نه کړه رحمې ونه کړه، بس به همداسې وږې پاتې وي. ډېرې کونډې دي، ډېر یتیمان دي، ډېر بې وسه خلک دي، ډېر غریبان دي. دلته دغه د دوو کسانو وضع هم ښه نه ده، او ډېر د خلکو وضعیت فلان خراب ده.
افغان لیکواله او ژورنالیست واګمه سادات وایي: که چیرې کونډې ښځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي، نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونو ته لاس ورته کړي چې ورته مناسب نه وي.
متاسفانه د کونډو ښځو وضعیت په افغانستان کې ډېر په بد حالت دی. یو خو دا چې ډېر فیصدي د هغوی نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه هغوی ته راوړي. د بلې خوانه ډېرې کونډې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي، یعنی د هغوی زامن واړه دي، او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي. د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی، خارجي کومکونه هم نشته. نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته ویسي. دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي، او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډېر ساده کار وکړي، او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومانو ته نفقه ترلاسه کړي. دا ډېر دردونکی دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي. که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي بیا هم قربانیان خزی دي. خزی همیشه باید قربانی ورکی په افغانستان کې. موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي. که داسې یو حالت دوام وکړي امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې په هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي.
د میدان وردګو اوسیدونکي لیما بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کونډو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډه، هغوی ټولې وزګاره شوې، اوس په ډېره ناچیزه اجره خیاطي کوي.
هغه ښځینه خیاطان چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کاري ورته کاو په بیلابیلو برخو کې پرختونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل، د شروالۍ په برخه کې دوی د ریاست سرسبزۍ او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزۍ لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګنډل. نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست میاست وسولې چې د ښځو پر مخ باندې تړل سوی دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. ځینې هغه خیاطان چې اوس بیکاره سوی دي چې مونږ یې وینو یا هم زه ترېنه آګاهي لرم، په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه ښځینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري، یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیا باندې په ډیره کمه ناچیزه حجره باندې ورسره همکاري کوي. به خصوص د ښځینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي، لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو په برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیا باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. له یو خوا ښځینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه ښځې چې دوی به سرپرست دي کونډې دي هم د کورونو مسؤلیت ورتر غاړي ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې وي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولیده چې ریاست سرسبزۍ کې کار کاوه، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار ګنډي ورته. نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده، خو ولې بیا هم دوی هیله منتیا دې ته لري چې بیرته دولتي کومو ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطۍ کولې چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولی سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دیني برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېله شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړې ده، که هغه د نارینه ده که ښځینه ده، که مشر ده که کشر ده، که رعی ده که رعیت ده، ټولو ته یې ځانګړي حقوق معرفي کړي. له دې جملې څخه هم یو د کونډو او د بېوزله خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې که هغه هر نظامي چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشري کوي په هغو باندې حق ده چې کوندو ته توجه کوي، یتیمان ته توجه کوي، بیوزله خلکو ته توجه کوي. دا دوی دنده جوړي. هم دا رقم د ملت دی وګړو هم دنده ده چې خپل په کلی کې، گاوان کې، خار کې، خپل منطقي کې، اولو که منطقي کې نه لري می تخپر وسه پوره د هغو کوندو او د هغو بیوزلو کورنۍ، مخصوصا هغه کوندې چې د کور سرپرستان دي، د کور بل سرپرست نه لري، د کور غړي له لاس ور کړی دي، سرپرستان له لاس ور کړی، خاوند له لاس ور کړی، او یتیمان ورته په غاړه دي او کورنۍ ورته په غاړه ده، تا مرسته کول، له هغو سره کومک کول، له هغو سره د هغو لاسنیوی کول، دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو بلکې د انسانیت وجیبه ده. د انسانانو دا ټولو وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاسه ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوئ، لاسنیوی کوئ، تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مه ورکوئ بلکې په نیکی کې لاس ورکوئ، خو کارو کې. همدا رقم یو بل ته وایي چې ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن الله الیک. تاسو وایي دغه د دنیا نصیب خپل مخیره وي او څه رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي تاسو سره نور سره نیکی وکړي، مخصوصا هغه یتیمان، هغه بیوزله خلک، هغه کونډې په دې شرایطو کې چې د کار زمینه مرته برابر نه ده او نور د نفقه او د لاسنیوی د دوی بل مدرکم نه لري، نو دل دلته د ټولو دنده جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکړي، دوی نه خبر واخلي او دوی سره مرسته او کومک وکړي، او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی چې له محتاجینو خلاصي.
استاد کفسر وایي که چیرې د کونډو ښځو او یتیمانو ستونزې حل نشي، امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه که داسې ونیسي نو دوی به مجبورې ګناه ته به مخ کوي او د ګناه له لارې نه به دوی خپل ژوند تأمین کوي. نو د دې لپاره چې له دې نه مخنیوی وسي، د ټولو دنده ده، هم د نظام او هم د رعایت دنده ده، وظیفه ده، مسؤلیت ده چې د یو بل لاسنیوی وکړي تر دو چې د ډیرو مفاسدو نه مخنیوی وسي او مفاسد ته څوک پرې نه ښودل سي. له دغه وجه نه د یتیمانو او د کونډو باره کې اسلام ځانګړې توجه کړې. د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په سیرت کې راځي چې کله هغه دا ابتدایي وحی نه و درس، ځکه دای منتظر دی وحی نه و، د فتن وحی په نازل اسوه. کله کورته چې راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای وای تا خدای نه ځای کوي، ځکه وای ته کونډو لاسنیوی کوي، ته د یتیمانو د بیوز له خلکو لاسنیوی کوي. همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علیه الصلاه والسلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای، التم وای وای هغه کس چې لاسنیوی کوي او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره، هغه به خدای کله هم خوار نکی. نو د موږ مسؤلیت ده، د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه ده، راته امر ده، د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغو کورنیو چې سرپرستان نه لري د هغو لاسنیوی وکو، او دا د موږ اخلاقی دینی ملی او هر اړخیزه وظیفه ده، او الله به دې پښتنه موږ نه کوي. نو ځکه الله جل جلاله موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاسنیوی وکړئ د یتیمانو، مستضعفینو او د هغو کسانو چې هغو دي بېوزله دي، بې سرپرسته دي، د هغو لاسنیوی دې وسي، او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤول سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده، نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشار لپاره د کار زمینه مساعده کړي، چې په دې لړ کې د کونډو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فنی حرفوي زده کړو او د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو د تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي، تر څو اړمنې کونډې او بېوزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره، خپل اولاد لپاره حلاله نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رایه کوي، او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي. همدارنګه د بیکاری پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي، چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت دا خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې له حقیقت څخه لرې ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کونډو ښځو د ژوند هوسنی حالت راته وایي. مېرمن نظامی په فایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، اکثریت مېرمنې بے دند وسولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د رادیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د مېرمنو وضعیت ته کله ځیر شو، نو سخت ترین او وحشتناک ترین شرایط دی اعتصاب تیری وی و اگر دیر مشکل چه دیر فشار چه دی پاگو میرمنو دی ایچ تاسی یادوان وکل چه دی کندی دی رندی دی وڑ وڑ مشمان ورده غالی دی یا هیچ چوکی پا کور که نشته دی دا با دیر سخت ناورین منستر آو دی من فیده دو چه دا با اپتولنه که چم را بدبخته منستر آو دی چه حقا دی سیهی مسائلو نه دی دی هر لحاظ دست که تو مجموع که پیوه فکر پیوه کو د هر لحاظ د دې وضعیت مخ په خرابېدو دی نو د حکومتونو د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب که یو ډله یا ګوند یو قدرت ته رسېد خو مسؤلیت کوم دغه دی چې د خپلو وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي پکې د دو هغه زیاتره برخه مېرمنې دي چې نن په کورونو دي نن بې نارینه وو دي چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره بسات که د کور نارینه د باینتي او په کور کې مېرمنې پاتې کېږي هغو ته ډېره سخته ده نارینه ډېره سخته او دا ډېر غټ خطرونه منځته راوړلی شي چې دا هوسه مو تاسو وینو دی په ګدایۍ باندې ناستې دي دی د هزار مرضو باندې ګرفتاره دي د کورونه وتلی نه شي نو زه په خپله یې دو شینه ډېره نارامه یم.
بله مېرمن نظامي، موږ د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړې. دوی وایي چې موږ مېرمنو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده او له دې وروسته هم هلې ځلې کوو چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو. دوی ادعا کوي چې کار د هر وګړي حق ده او اسلامي امارت به دا کار کوي. تاسو څه وایئ؟ آیا رښتیا دا کارونه کړي دي که اسی خبرې دي؟
کوم کار؟ یعنی فابریکې ورته فعال کړي دي یا هغه مېرمنو چې د تجارتي برخې کې کار کوي او مارکیټونه یا دوکانونه یې لرل هغه فعال دي؟ که فعال دي کومه بازاریابي ورته شوې ده؟ کوم هوایید د دی حداقل د منلو وړ هوایید دی ته په لاس ورغلي دي؟ خو هغه څه دي چې موږ اوس هم د شکایتونو اورو او مېرمنې سختې ستونزو کې دي. خیاط ده یو څه آماده کیوي وی خپل دکانونو ته یا مغازو ته هغو که خریدار نشته دی، بازار نشته دی. په یوه نمایشگاه خو نه کې چې یوه نمایشگاه دایري په غو کې مېرمنو خپله توکې فروش ته ریستلی وي یا نمایش ته ریستلی وي دا خو هغه نشو، دا خو لیر حل نشو له چې موږ وایو چې ولغ دغه دې نن دی ته د زمینه مساعده ده که دی داس شی ښیي. هغه وخت به دغه شی ثبوت و، هغه وخت به دا شی و چې که څوک ډاکترانې وي ډاکترانې به خپلې وظیفې ته تللې، که معلمینې وي معلمینې به تللې، که مامورینې وي مامورینې به تللې، که کارګرې وي کارګرې به تللې. که دی خپلو وظیفو ته تللی بیا به سړي ویلي و چې دغه د یو نفقه موجوده ده یو معاش اخیستلی شي. تش په خبرو خو نه کې تاسو وینې د دوه کاله دغه د ښځو خبرې دي چې انا په فشار لاندې دي، یو ورځې کار ته پرېږدي، یو ورځې نه پرېږدي، یو ورځې مکتب نه ګرځي، یو ورځې پوهنتون نه ګرځي، بیا بېرته وایي چې موږ زمینه ورته مسایله کړي. زه فکر کوم دا به نو تش خبرې وي چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي. نو دا خو ځان ته به قناعت ورکوي، اما دی خو ولس ته او نړۍ ته خو په دو مسایلو قناعت نه شي ورکولی.
بلې، که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړو چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده، کار نشته مېرمنو ته، کونډې مېرمنې په کور ناستې دي، یتیمان ورلغاړي دي، حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې، حال دا چې زمینه نه ده برابره. په خپله دغه کونډې مېرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي، دومره یو څه پیدا کړي چې حداقل هغه خپله او بچي ژوندي پاتې شي؟
تجربه چې مو په تیر وخت کې یا په هغه تېره دوره د طالبانو کې لرله، د دو قیتو فقط دو مېرمنو بل هېڅ لاره نه لرله. ناستې وې خیاطې یې کړې، ناستې وې خلکو مړۍ یې پخول، ناستې وې چې یو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې، نورې هېڅ نه وو. دا روزمره که دوی ته کوم کار کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی ور برابر شي مخې ته به ولاړ شي، که نه بېچارهګانې به یوه ورځ ډوډۍ لري او لس ورځې به وږي پراته وي. که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کا بل ضرورت ورته پیدا کړي، دغو پیسې دې کومه کا دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا زما په تصور باندې چې دوی فقط یو ان مړې وچه ډوډۍ پیدا کا شخصي کارونه وکا چې مثلا تا کوم پوړنه یې ور وړی ما کومه تکه ور وړی یو څنتې جوړ کړي، نور خو زه دې بېچارهګانو هېڅ لاره نه لري ټول لار په دې تړلې دي.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ. په دې لچا ورځ ټول افغان میرمنو په تیر بیا د کندو خزو ستونزې حل سي
ان شاء الله.
درنو دوستانو، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بنده شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214401. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
یتیمان کنده فریاد کری جزوانان شیواد قتل دا وطن بسو آباد کری جند خدای پا خاطر بس کری
جند خدای پا خاطر بس کری چمن بیا سو بیا کری جنگ خدای پا خاطر بس کری یتیمان کنده فریاد کری چزوانان سیوا دا قتل دا وطن بسو دا باکری جنگ خدای پا خاطر بس کری کی کی پا دوئے سوچ خپل ملا برباد کی تو غلام بد پر دوئے سوچ خپل ملا برباد کی جلد خدای په خاطر بس کړئ یتیما کونډې فریاد کړئ چې ځوانان سی